در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو تا
من خپل ډیر سل دی آزادې راډیو نل دکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ګان آزادې راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی خو لا یې هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستر ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو داسې مهال د ښځینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګی پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار با هر خواسته ما برسانه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري. موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هیڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل.
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوایی ده دینی مذهبی او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامداره ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تو ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کې کینول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رالو.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملي شي ترڅو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې په تېره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تېرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه، او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلا مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید دست کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه و نه لري چې په خپل کار باندې شروع په وکړي. کیدای سي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتون او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تېرو 4.5 کلونو کې له 6م ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوي چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری یې په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي، سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی دا فعالیتونه هم ټکنی کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغې ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهم موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورین ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتم ازادي راډیو ته وویل دا کال له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
له ټولو ښاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په ښو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې که کوم ګلدان یا کومه څاوي هلته د انتقال کړي، خپله کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو یې پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
کومې واورې په بابونو کې وړي دا بوږه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه او نیک اقدام دی. که چېرته مثلا واوره په هغه ځای کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنې ساحې دغه ځایونو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیره زیاتوي. همدارنګه که چېرته مونږ د ده بل اړخ ته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کېږي او نباتاتو ته لکه په ډېره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورښت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې د پلازمېنې کابل د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې باید کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د را اړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش
راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د آزادي میلمه د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله یم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل میلمه کوربه یم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خپرونې میلمه یو ښوونکی دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوی کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هغې نه فارغ شوم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 40 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوقا در لسوا 13 کال ده منگه هجری شمسی کال 15 کال را پدی خو می اده شما ته ګډه شاعری کړي او کوله می ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه د وطن لریواله او غربت یو څه احساسات را پیدا کړي ما اعتراضه لږ لیکنه وکړه. نو اما لږ شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېراله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو، اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړې، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښېم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما دغه ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله، ما ته به یې خوند راکوو، خو خپل وخت کې زلا ماشوم ما نمې شوړې کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کړم. او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات سے برانا گاڑو حق شو نو ترتو پوری جمع عمر رضیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ.
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت 1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته د خبره مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ماته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر کې اوس کوم چې اوس کوم رنګ درې د موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنګین کوو او وې سلام بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ نه ویلي ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو بنه ده خو مشکل دی مرکز او مونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان وینې یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري دا خو هېڅ امکان نه لري د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی شاعري ډېره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی کلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي د ما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مراسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزوري وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوین شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام درته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې مزده شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده، تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه Thank you.
شان اغه سي جړې د ليدي کلا غا خبرې دا او پواي بل مې نن ارچا ترشتیا وای ډېر په نازک څړ باندې صفاوای حال دې دننه خاما خواي دا د غما ځان خلکو شار ندي ګرځو پښې دا د چا د پلار ندي دادا درو آغ جنو خلقو شار